پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د ده په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي، په دې اړه به د شخړو د هواري د چارو د یوه تحلیلګر نظر واخلو. نوریاس نوریم د ازادي رادیو لپی یو سټوډیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې به ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته جګړو ته تللي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي او نن د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. په دې اړه د ملګرو ملتونو لخوا د دې ژبې د ارزښت په اړه خبرونه وي. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله د سیشن په ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړي، ښاغلی عبدالله وویل:
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پوهیږم، خو په دې خبر یم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي دي او دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
د ژغلی عبدالله په خبره چې د ده په باور د خوشي سوي طالبانو یوې لویې برخې خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط ایښی و چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د خبرو لړۍ پیل سوه. طالب بندیانو وړاندې ژمنه کړې چې تر خوشی کېدو وروسته به د دوی بندیان جګړو ته نه ځي، خو دې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا د نوي ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د لوګر سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. چارواکي وایي چې دغه کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د بریدونو وروسته د افغان ځواکونو په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمانداني ویاند شاپور احمدزی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. دغه افغان چارواکي په دې بریدونو کې د پولیسو د احتمالي مرګوب لپاره څه ونه ویل، خو یوې بلې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم ونه شو ازادي رادیو ته وویل چې په دې نښتو کې درې افغان سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د کونړ سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړې او ماین چاودنې ولسي وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ والي ویاند عبدالغني مصمم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ جلاله سیمه کې د ملي اردو په مرکز برید کړی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه سرتیری ټپیان دي. نن د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې دا ورځ د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان وایي د اشاري ژبې ارزښت او د دغې ژبې د کارونکو د حقونو د تامین لپاره د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونومول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبره کوي. په افغانستان کې هم ځینې خلک په اشاري ژبه خبرې کوي او چارواکي وایي چې د اکثرو افغانان ځوانانو لپاره د کور زمينه برابر کړی ده. د پوهنې وزارت وایي شاوخوا 1000 تنه هغه افغان هلکان او نجونې چې خبرې نسی کولای یا یې نسی اوریدلای په شپاړسو خاصو ښوونځیو کې تر روزنې لاندې دي. او په امریکا کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 200,000 واوښت. د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون راپور ورکړی چې هلته په کورونا د اخته نږدې 5 میلیونه کسانو له ډلې 2,800 کسان مړه شوي دي. اندېښنې دا دي چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کورونا مثبتې پیښې او مړینې زیاتېږي، خو دا هیواد په نږدې 1.5 میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کوي. تر امریکا وروسته په هند او برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله ګڼ خلک مړه شوي دي. په برازیل کې د مړو شمېر خلکو شمیر له 1,03,000 کسانو او په هند کې تر 90,000 تنو پورې رسیدلی دی. په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې له دې ډلې 23 میلیونه بیرته روغ سوي او 9,00,000 تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي په دې اړه به د شخړو د هواري د چارو د یوه تحلیلګر نظر واخلو. د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څېر سږکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري ځکه د ساتلو لپاره سړی خونې نه لري.
خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولي تي خرڅوي ځان خلاصوي.
په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د نړۍ د مشرانو د ویناوو له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورې. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي یو شمېر هغه طالبندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړې ته استانه شوي دي. عبدالله دغه څرګندونې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې وکړې. هغه وویل دا طالب وسلوال د هغو 5,000 بندیانو له ډلې دي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پیل په شرط له زندانونو خوشې شوي. ښاغلي عبدالله دا هم ویلي چې یو شمېر دغو خوشې شوو طالب بندیانو آن په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې ده، خو طالبان بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي د حکومت لخوا د دوی آزاد شوي بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدلي دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې. همدا شېبه د کابل راسره وصل دی زهیر مل صاحب. د عبدالله د وروستیو څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
نوری صاحب، خاغلی عبدالله په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا جګړې ته د یو شمېر هغو طالب وسلوالو لستنېدو خبر ورکړی چې د حکومت لخوا له بنده آزاد شوي دي. البته دغه 15,000 طالب زندانیان دي چې نوملړ یې د افغانستان حکومت ته د طالبانو لخوا سپارل شوی او آزادېدو یې نږدې ډېر وخت ونیوه. عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې چې پرون البته په آنلاین ډول وشوه وویل چې دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بنده آزاد شوي و، خو په دوی کې یو شمېر کسان آن په کابل کې بیرته جګړه پیل کړې ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه دی پوهیږي چې له دوی یو شمېر آزاد شوي بندیان بیرته د جګړې میدان ته ستانه شوي دي او دا د هغې هوکړې نقض دی چې دوی یعنی طالبانو کړې ده. له دې وړاندې هم ازادي راډیو سره یو شمېر امنیتي چارواکو په خبرو کې منلې وه چې له سلو زیات آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي او یو شمېریان په کابل کې دي چې هره ورځ جګړه کوي. او ځینو چارواکو ازادي راډیو ته د خپل نوم او یت نه څرګندېدو پر سر دا هم ویلي وو چې له دې شمېر طالب وسلوالو یو شمېر بیرته په جګړه کې وژل شوي هم دي، خو طالبان دا خبر نه مني. د دې ډلویان ذبیح الله مجاهد نن وروسته له دې چې ازادي راډیو سره په همدې اړه خبرې کولې په یو رالیږلي پیغام کې موږ ته ولیکل چې دا خبره سمه نه ده، ځکه د دله قوله هغه بندیان ټول په خپلو شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوخت دي. دا هم ولیکل چې د جګړې په لیکو کې د بندیانو استخدام ته اړتیا نشته، ځکه له رواني او جسمي لحاظ نه دوی نشي کولای چې د جګړو په لیکو کې وخت تیر کړي.
بله زهیر مل صاحب، له دې مخکې هم د افغانستان د حکومت له زندانونو د یو شمېر طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه ویل شوي وو چې یو شمېر یې بیرته د جګړو ډګر ته مخه کړې، خو دا موضوع رسما نه ده تایید شوې یا تاییدېدلې هم ګران کار دی. د عبدالله د دغو وروستیو څرګندونو په نه پرته آیا کوم نور د حکومت لوړ پوړي چارواکي هم په دې اړه څرګندونې کړي چې عکس العملونه مخې ته راغلي دي؟
ما وړاندې هم یادونه وکړه چې ازادي راډیو په دې اړه باندې یو تحقیقي راپور درلود چې پکې د ملي امنیت، ملي اردو او د کورنیو چارو وزارت، البته ملي اردو څخه مې هدف ملي دفاع وزارت دی، او د ملي امنیت چارواکو څرګندونې کړې وې. هغوی دقیق ارقام نه وښودلي، خو ویلي وو چې له سلو زیات کسان چې دوی خوشي کړي وو بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي، او آن شمېر د یو شمېر هویتونه یې هم موږ ته راپه ګوته کړي وو چې په فلانکي ځای کې په فلانکي سیمه کې دغه کس د جګړې لیکو ته ستون شوی یا بیرته نیول نیول شوی یا هم وژل شوی یا عملا جګړه کوي د افغانستان د حکومت سره. طالبانو هم هغه مهال البته چې د سهیل شاهین له ادرسه پخوا چې د دوی د سیاسي دفتر وایاندو موږ سره خبرې کړې وي، هغوی دا مسله په یو ډول باندې داسې خولې وه چې شاید یو شمېر کسان ستانه شوي وي، خو پړای پر د حکومت ځکه اچولی وه چې دوی دغه کسان مجبور کړي دي چې جګړې تبې ته ولاړ شي، ځکه یا یې چاپه وهلې ده د هغوی پر کورونو باندې چې وی نیسي، یا یې هم کله چې دوی د درملنې لپاره تلل، یا یې هم غوښتل چې په ښار کې وګرځي او نورو سیمو کې وشي، دوی نورو سیمو ته ولاړ شي، د دوی اذیت یې کړی دی ځکه هغوی ټوپک پورته کړی او د جګړې لوکو ته ستانه شوي. البته دا د سهیل شاهین قول چې ما وړاندې کړ، خو عملا بیا بل د افغان حکومت داسې لوړ پوړي چارواکي دا څرګندونې نه دي کړي غیر له ښاغلي عبدالله عبدالله څخه. خو د ښاغلي عبدالله عبدالله په څرګندونو کې پرون له دې پرته د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته هم اشاره وشوه، وی ویلې چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان افغانانو لپاره په داسې یو حساس وخت کې د منلو نه دی، او د امریکا نه یې وغوښتل دوی له طالبانو سره هوکړه لري، له دې خوا سره طالب پاکستان پر طالبانو فشار لري او یو ډول ورسره په اړیکه کې دي. نو د همدغه دواړو په ګټې باید تاوتریخوالی راکم شي او په افغانستان کې روانه جګړه کمه شي. په ورته وخت کې دوری صاحب اړین ته ده چې زه وایم د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د هند له د هند ورځپاڼې سره یوه مرکه کړي او په هغه کې هم د تاوتریخوالي او د اوربند غوښتنه کړې ده، او دا یې ویلي دي چې اوربند په داسې یو مهم وخت کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده ولته د سولې خبرې هم دي یو مهم او اساسي لومړیتوب دی.
پوربند د ډیرو افغانانو او په ځانګړې توګه د میرمنو اصلي غوښتنه ده چې ټینګېدل یې دواړو لوریو حکومت او طالبانو پورې اړه لري. موږ هیله لرو چې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې پوه شي چې په دې روانه جګړه کې آن د ماشومانو په ګډون ټول ولس څومره بیه پرې کوي او هیواد کوم لوري ته بیایي.
د تاوتریخوالي د دوام او ترخوای جګړې ته د یو شمیر طالب وسلوالو د سلیدو په اړه باندې د مشرانو جرګې لغړیو سره هم ما خبرې وکړي. نورې صاحب، هغوی ویل داسې اندېښنې شته دی او د دې اندېښنو دوام او یا په دې ډول یو وضعیت کې د خبرو دوام کولای شي چې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. دا بیا په داسې حال کې ده چې هلته په قطر کې د افغان حکومت او طالب پلاو ترمنځ، البته هدف مې د بلوچستان پلاو څخه دی، د دوی ترمنځ د تګلارې یا د مذاکراتو د پیل لپاره کومه تګلارې چې جوړیږي په هغه باندې کار روان دی او لا تر اوسه پورې نهایي شوې نه ده.
امید زهیر مل له تاسو نه مننه. د سولې د چارو د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیم هم له کابل سره وصل دی. رحیم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ښاغلي عبدالله څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا چې دنده لري له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي، د هغه دا څرګندونې به په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو ترمنځ دغه خبرې چې ټکنۍ مخته ځي پر دې به څه ډول اغېز وکړي؟
ګوري، لومړی خبره خو باید دا وکړو چې دا د توقع خلاف یو څه نه دي چې زندانیان یو شمېر جګړې ته بېرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو تعداد زندانیانو هغه وخت چې دوی له خلاص نو ویلي که خلاص شي نو جګړې ته به بېرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنګیالي داسې کوم منظم اردو په صفوفو کې نه دي چې د سبتنامو کې بېرته لاړ شي، خو زه خپل پخوانیو ملګرو سره یو ځای کېږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره به اغېز ولري. طبعا هغه اخلالونکې خبرې، هغه خبرې چې د دواړو ترمنځ هغه د باور فضا خرابوي او ګډوډوي، نو طبیعي خبره ده چې یو څه ستونزې به ایجادوي. اما دا د کتاش منګو تاسو د تیر شپږو میاشتو ته وګورو، نو داسې په وار وار شوي چې باجی مشرانو د دوانو خواونه خبرې کړې دي، د جګړې تیزواله کې د تیر درېو نه منګو ګورو. هغه شیانو چې ویره دا و چې دغه چارې به په د سولې پروان بهیر منفي اغېز ولګدوي، اما تر اوسه پورې د لنی کمرغه دا کار نه دی شوی چې په دې دلیل سره منګ ویلې شو چې ډېر زیات به ستونزې ایجاد نه کیدان نه خبرې.
بله رحیم صاحب، کله چې عبدالله وایي چې آن یو شمېر طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې، کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې له مخې طالبانو ویلي چې له طالبانو غوښتل شوي چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي، یعنی په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریځ پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنګټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل به بحث خوامدار چې خپل امریکایي سیالانو ته خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکره ته منځو نو دوی دا خود له هڅه کوي چې موږ ډیره نرمي خیو په مقابل کې هغه یې خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي. تر کومه ځای پر د کابل خبره ده، نو کابل خار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبند دلته فعالیتونه طالبان له خوا کیږي او هغه حتما په لویو ښارونو کې نه حسابېږي. اما کرار شو بیا هم سرغړونو ته دا توقع چې سل په سله به ټولې کمې ژمنې چې دي هغه به پر ځای کیږي، زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه اوسېږي.
کراسو د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی و امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعي غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالي باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالی چې په دې کچه روان دی دا د سولې خبرو سره مرسته نه کوي، خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو یې غږ کړ چې له شخړې کمې کړي. ولې مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیلزاد، که تاسو وګورئ د دوحه تړون نه وروسته چې د فبروري په سکال فبروري په پای کې امضا شو، د هڅه کې چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړیتوب لپاره لازمه ده چې دوی په داسې ژبه وغږېږي چې هغه پارونګي نه اوسېږي یا یو اړخ داسې فکر ونه کړي چې دا موږ ته مقابل موږ سره تقابل حالت دی. زما تحلیل همدا دی. نو دې دپاره خلیلزاد ژولې خبرې کوي او کوشش کوي چې بېطرفانه قذاب پیغامونه ولیکدی، لیکن معلومه خبره ده چې طالبان روانه فعالیتونه زیات شوې دي په دې وروستیو کې.
بلې او د
پیغامي همغوی ترچې دي.
بلې او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې څرګندونې څه ډول ارزوي چې د ویلي دي په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او خپل سرتیری بیرته وطن ته ستنوي، آیا فکر کوي چې په دغه موده کې چې انتخابات په مخ کې دي د نومبر په تر درېمې پورې په دې برخه کې به امریکا کوم پرمختګ ترلاسه کړي؟
تر دریم د نوومبر پورې دا توقع کول چې ځانګړی پرمختګ به وشي لږ به د وخت نه مخکې وي، ولې چې اوسه پورې موږ د مذاکراتو هغه چارچوب باندې لا پایا نتیجې ته نه رسېدلی او د دې نه وروسته ډېر کړکېچن بحثونه پاتې دي افغانستان مخته. لیکن طبعا ترامپ یو وخت کې دوه پیغامه یا دوه چارې مخته وي. یو خواته خپلو ملاتړو ته د کمپاین کم نریټیو چې دی هغه د پیاوړي کولو هڅه کوي چې ګوري زه د سولې کم بهیر چې ما پیل کړی هغه ته متحد یم، خو پای نه حال کې د افغانستان د شړې اړخونو هم پیغام لیکدوی چې دا د سولې بهیر باید په سنجیدګۍ سره او ډېر په جدي توګه باندې مخته وي شي، تر څو ولې چې دای جدي دی او د غوړي چې د شخړه پای ته ورسیږي. نو دوانو خو ته پیوړی پیغام دی او تقریبا د خبرو تکرار دی. اما دا توقع کول چې ټاکنو مخکې پایلې لاسته راوړو، زه فکر کوم دا به یو څه ډېر غیر منطقي غوښتنه وي.
ډېر مننه د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیم.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د غرمې 12 بجې او 30 دقیقې دی او اوس به هم نجا صافي ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د دوړخیز اقتصادي او سوداګریز ګډ کمیسون 15 میناسته د چمتووالي او د اقتصادي همکاریو د پرختیا په اړه خبرې وشوې. د مالی وزارت ویان شمروس مسجدی ازادي رادیو ته ویل چې په اړه د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي خندیوال او د برښنا په چارو کې د ایران د انرژي وزیر مرستیال همایون حایزي په کابل کې سره ولیدل. نوموړي ویل په دې لیدنه کې د انرژي په برخه کې په دوړخیزو همکاریو او یو شمېر نورو اړوندو مسایلو خبرې وشوې. د خغلی مسجدی په خبره په دې ناسته کې خغلی حایزي هم د دوړخیزو اقتصادي او سوداګریزو ګډ کمیسون 15 میناسي ترسره کېدو لپاره د هغه هیواد د چمتووالي خبره وکړه او د دوړخیزه اړیکو په پرختیا ټینګار وکړ. د یادونې وړ ده چې د ایران او افغانستان ترمنځ بین الحکومتي ګډ کمیسون دغه ناسته بعد روان کال د لړم میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړه شي. د افغانستان او ایران ترمنځ په کلنی ډول د 1.5 میلیارد ډالرو پر سخت سوداګریزه راکړه ورکړه کېږي. په افغانستان کې د کبانو تولید کچه په کلنی ډول 11000 میټریک ټن ته رسیدي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې د محل ډیره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولید کیږي. نوموړي ویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډیره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د محل په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2000 فارمونه شته او هڅې روانې دي چې شمېرې زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1415 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واوري چې د غزني بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سږکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره سړې خونې نه لري. خو اوس یوه نړیواله موضوع، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 15 غونډه د کورونا وایروس په سیوري کې د نړۍ د مشرانو په ویناو پیل شوه. ډیرو مشرانو د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله نړیوال ورسره مخامخ دي. د چین ولسمشر په خپله وینا کې د سړې جګړې له پیلېدو اندېښنه ښکاره کړه، او د امریکا ولسمشر له چین څخه د کورونا وایروس په وړاندې د اقداماتو په اړه د پوښتنې غوښتنه وکړه. تفصیلي عصمت څاروانه وروي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د نړۍ د مشرانو غونډه په داسې حال کې پرانیسته چې ملګرو ملتونه 15 کالیزه لمانځي. سرمنشي په دې غونډه کې چې تر ډېره آنلاین و، د راتلونکو ننګونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د سرمنشي د پرانیستونکي وینا تر څنګ د امریکا، چین، روسیې، ترکیې او ایران مشرانو هم ویناوې وکړې. دا ځل د ډیرو مشانو پام هغو ستونزو ته و چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله انسانان ورسره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدو په خاطر ډیرو مشانو آنلاین ویناوې وکړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې 15 غونډې ته د چین ولسمشر شي جینګ پینګ وویل هیواد یې د کورونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتونکی دی، او ویل چې چین له هیڅ هیواد سره د سړې جګړې نیت نه لري. د په عین حال کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چین او امریکا ترمنځ د سړې جګړې پیلېدو ته اجازه ورنکړي. د چین د ولسمشر تر ویډیوي وینا مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپله وینا کې وویل چې ملګری ملتونه باید د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر له چین څخه د خپلو اقداماتو په اړه پوښتنې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې د ناټو د دایمي غړیو د ویټو حق پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل احتمالي اصلاحات باید د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو د حق وانخلي. یو شمېر هیوادونه فکر کوي چې د 15 دایمي غړیو د ویټو حق نادیموکراتیک دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لیبیا پر کړکېچ خبرې وکړې. ویل غواړي چې په لیبیا کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغه هیواد ټول ګاونډیان سره راټول کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به د دې طرحې شاته ودرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 تپه صافه وازی اوریدلی شئ. د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سږکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره یې سړې خونې نه لري. دوی وایي هر کال یې د ګټې په هدف پیاز کرلي خو تلې پکې تاوان کړی. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاسته غواړي چې ورته سړې خونې جوړې کړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
نصیر احمد له د یک ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نوي افغانیو پلوري خو بیا هم نه خرڅېږي. دی وایي په دغه نوي افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخونه نسته د حکومت داسې ځای نه جوړی خلکو ته مثال هغه وساتئ بیا په وخت خرڅ کې چې په بای خرڅ شي خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولی تی خرڅی ځان خلاصوي دا چې سرخونه جوړ سي د هر دقان د هر باغوالا چې مال وساتل سي سی په موسم سي هر وخت قیمتي سو د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرڅ کې خو بیا ښه ده هم د باغوالا چاره کېږي هم د دولت مسول کېږي
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کولاغه چې سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته یې د پلور په مخه راوړي خو لاس تر ځنې ورته ناست دی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه یې هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
تیر کال یې بیه لوړه وه. تیر کال یو پارسل په 4500 کالداري خرڅېدلې، خو سږ کال په 90 او یا هم 80 افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي. هر شی سږ بیا ارزانه دي. که سړی خونې وای یا دولت سړی خونې جوړې کړې وای خلکو به ساتل، چې وایې ساتي حتما ګرانېږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپله بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي. وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کېږي عبدالولي کوچی وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمېر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
سنډلار یې موږ ولایت نه غلې ولې سوري سر پړی کې ما زموږ مشرانو د دوستو دا هله ورزو د هلمند خلک یا خصوصا د غلې ولې سوري ریبا خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غېش له کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ستو د کار زمينه نه ده او په یزمه سایه سره ټول د غېش له کار دي ټول د چکار دي کی ځان په وستاپ دي کی چې کوم دي چې کار دي کوم د کار دي والسلام.
زاید عبدالله د کونړ ولایت د چلې درې ولسوالۍ څخه کرښمه هر ورځ به خپله په سترګو نه بینایم او په شپه نه کې نه کتاب څه وکړم. تر اوسه پورې ما نه د بانک کارت مې راوښوی دی نه کومک مې راوښوی دی. اوس هم ښه دي بل ځای مقام ګورمنت چې ښه دي سیم کارت مې تم دې راوښوی دی نو تاسو محترم موضوع ته راځئ چې شیره حجمه اواز نور مقامات ورته نو ډېر مې راوښوی.
زه د پراخ ولایت د بلابولک د ولسوالۍ څخه امیرجان زنګ وم. خبره دا چې د ورور په ځای بلابولک باندې پته اخیستل مسجد باندې لار بند کړی د طالبانو پر د ملي اردو باندې ملي اردو ته خاص ورنې شي دغه موټران دغه چلران خواران دغه شاوري په دا خامه کښې هغه د درې کېدل دلته وچپاک بېچارهګان او دلته دا موټران ډېر په ازاد دي ډېر په تکلیف دي. نو زموږ دغه حکومت هم دغه دخوا اخېستل دغه لارې غم وخوري خپل د ملي اردو غم وخوري او پاسته طالبان ته هم دا وایي چې مکر وروره په لحاظ د خدای دا مسلمانان ډېر په ازاد دي ډېر سره وي البته درته کوي د دغه کار خلاص واخلي دا لارې الله کې وروره مه کوئ مسلمانان مه په ازاد کوئ بس دغه زما پیغام ورته واورئ بله السلام علیکم وخلاص.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مپرخي او اوس به تاسو څو پیغامونه راوخلو چې د ازادي رادیو ته مراسته ولې د افغان بي سمت سواتلس شمیرې لري. یوسف حقپال له پکتیا لیکلي تر هغه چې جګړه ونډريږي د سولې خبرو ته لمندي هڅه د وخت ځای کول دي. عبد العزيز غالب له مارجيت خلیکلي له زندانونو د طالبانو خوش شوي بنديان جنگ ته اړتیا نه لري ځکه هغه پیاوړي دي. خان محمد اسلام یار له هلمند نادلین لیکلی په هلمند کې هر شپه او ورځ سخت جنگ روان دی. د سولې خبرو ته هیله لرو. طالبان او افغان حکومت باید د طلایي چانس څخه سمه ګټه پورته کړي. کور مو ودان پیغامونه راسته او پیغامونه مو هم تل خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې په دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي خو اوس فریبا ظاهر استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر تایید کړی چې یو شمیر طالب زندانیان د حکومت لبنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي دي. عبدالله د سېشمې پر ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړې وویل چې په دقیقو ارقامو نه پوهېږي، خو هغه وایي دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې طالبانو کړی ده. د لوګر سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. چارواکي وایي دغه کسان په تیرو 23 ساعتونو کې د طالبانو د بریدونو وروسته د افغان ځواکونو په متقابل ډزو کې وژل شوی دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي رادیو ته دا خبره کړې. د احصایې او معلوماتو ملي اداروي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي او کڅو کې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې خبرې غونډې ته دا خبره یاد کړه. نن د سپتمبر 28مه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې دا ورځ د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبره کوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین له روغتون خارج شو. په جرمني کې د چاریتي روغتون په ویلامي کې نن ویلي چې د ناوالنی روغتي وضعیت اوس دومره ښه شوی چې د روغتون د ځانګړو مراقبتو نه لبرخي رخصت سي. او په امریکا کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 2 لک واوښت.
لفری په ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول کدا او ځینې نور خبرونه واړی په تفصیل ولولې. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اړیدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي لوروپا څخه افغانستان ته د نشي ګولوي قاچاق پښتني راولاړ کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 24مه نیټه د تخار ولایت په طالقان ښار کې 2 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قومندان سید میراج الدین سادات رسنۍ ته ویلي چې په دوهمه پیښه کې و دولتي کارکونکي په کلفغان ولسوالۍ کې نیولي چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه 20 کیلوګرامه هیروین تخار ولایت ته قاچاق کول. د ننګرهار ولایت پولیسو د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشه یي موادو او وسلو د قاچاقو مخاوني ولا. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته ویل د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه 120 کیلوګرامه چرس او د 2 کلاشینکوفونو په ګډون 12 ماینونه هم نیولې دي. پولیسو په دوهمه پیښه کې په مومندره ولسوالۍ کې 9 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د دې 2 قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د بلخ ولایت پولیسو څه د پاسه 70 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول.
د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي رادیو ته ویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر څلوروشتمه نیټه په کلدار ولسوالۍ کې شپېته کیلوګرامه چرس، و نیم کیلوګرامه تریاک، یو کیلوګرامه ښیښه او یو کیلوګرامه کریسټال ونیول. د دې موادو د قاچاقو په تور یو تن له یو میل وسلې سره نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې څلور تنه هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد قاچاق کول. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر قمندان محمد عثمان جانباز وایي چې د حساسو څېړنو ادارې کارکوونکو د سنبلې د میاشتې پر څلوروشتمه نیټې دوی ښځې نیولې چې یو کیلوګرام او یو سل نهه شپېته ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې د دې ادارې کارکوونکو دوه نور کسان هم تر نیولو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې غوښتل یو کیلو او یو سلو څلور پنځوس ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز وایي چې له اروپا څخه افغانستان ته د نشه یي ګولۍ قاچاق پوښتنې راپورته کړي دي.
چندین کشور که اینا بارگیری شده از طرف هوایی عبور کرده تا بالاخره در افغانستان کشف و ثبت میشه.
په یو بل راپور کې به واورو چې په ننګرهار ولایت کې خلک په پارکونو او میرزایونو کې له معتادینو څخه تنګ سوي دي.
دلته راغلی چې مطالعه وکړو. دلته نشه یي خلک ډېر دي، معتادین ډېر دي. مثال که موبایل کې دي نو موبایل ورکیږي، مثال که چپړ هر څه ورکیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست له مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری سره د دوی د فعالیتونو په اړه مرکه لرو.
په ښار کې تقریبا زموږ سروې دا ښیي چې اته تر دوه لس زره کسان بې سرپناه دي، چې هم معتاد هم بې سرپناه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
مورې بابا به کله راشي؟ نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
اوس خپرونه له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا له اروپا څخه کابل ته د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولیو قاچاقو د افغانستان حکومت اندېښمن کړی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد موحد وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د څو میلیونو ډالرو په ارزښت نشي ګولۍ نیولې چې له اروپا څخه افغانستان ته قاچاق کېدلې. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې په افغانستان کې د زرګونو محتاجینو موجودیت او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو محتاجینو راستنېدل د دې سبب سوي چې له یوې خوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډېر شي، او له بلې خوا له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاقو ته لاره هواره سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې اروپایي ادارې څېړنې ښیي چې د افغانستان له کوکنارو څخه ډیری جوړ شوي هیروین اروپایي بازارونو ته قاچاق او هلته استعمالیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ورځ په ورځ د کیمیاوي نشه یي موادو په بازار بدلیږي. په تیره بیا نشه یي ګولۍ چې په اروپا کې جوړیږي او بیا افغانستان ته قاچاق کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د هوایي ډګرونو له لارې له اروپا څخه افغانستان ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په دې وروستیو کې دوه ځله د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ښه ډېر نشه یي مواد نیول سوي دي.
موږ دوه ډوله قضیې درلودې. په لومړۍ قضیه کې مو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو فرانسوي ونیو چې دوه څلوېښت کیلوګرامه نشه یي ګولۍ ورسره وي، او په دوهمه قضیه کې مو د بلجیم هیواد یو کس له دولس کیلوګرامه نشه یي ګولۍ سره ونیو چې دا ګولۍ یې له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کولې. پخوا مو د پریکرسرو یا کیمیاوي موادو د قاچاقو قضیې هم درلودې چې اکثره وخت به د افغانستان د لویدیځو ولایتونو له لارې افغانستان ته قاچاق کېدل، خو سږ کال بیا د هوایي ډګرونو له لارې افغانستان ته د نشه یي ګولیو قاچاق یوه نوې تجربه ده چې ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي. پوښتنه دا ده چې دا مواد له دې هیوادونو څخه څنګه بر او بیا له څو هوایي ډګرونو څخه څنګه تیر او آخر په افغانستان کې ونیول شول.
د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو او نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالانو د 2000 شلم میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې اودیرس کسان نیولی چې د هوایی ډګر له لارې هند، عربي اماراتو، ترکیه او فرانسې ته نشئی مواد کاچا کول. د عامې روغتیا وزارت او معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې په معتادینو کې د کیمیاوي نشئی موادو په ځانګړي ډول ښیښې او نشئی ګولیو استعمال ډیر سوی دی. کاچا کوونکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو پر ځای د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته لاره هواره کړي. د نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي په افغانستان کې د زرګونو معتادینو موجودیت او گاونډوی هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو معتادینو راستنېدل د دې سبب سوی چې له یوې خوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر سي او له بلې خوا له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو کاچاک ډیر سي.
زمینه های برای
ترویج افغانستان کې د دې ته زمینه برابره شوې ده چې کیمیاوي نشئی مواد راوچی ډیری هغه کډوال چې له اروپایي او ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته راستنیږي ډیری په کیمیاوي نشئی موادو باندې اخته دي. د دې امکان شته چې په افغانستان کې د دوی له لارې دا ډول کیمیاوي نشئی مواد راوچی.
د ټابلیټ کا په څیر ډیری نشئی ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته کاچا کیږي چې په دې وروستیو کې ډیری ځوانان په تیرې بیا د ښوونځیو زده کوونکو او پوهنتون په محصلینو کې استعمال ډیر سوی دی.
محمد ایاز ترنکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په اړه راپور اوراوه. له بلې خوا په کابل کې د نشئی موادو د کشف لپاره د سپیو روزل پیل سوی دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې یا UNODC اداره وایي چې دا مرکز به د روسیې او جاپان په مالی او تخنیکی مرسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معنیات په چوکاټ کې جوړیږي. په افغانستان کې د UNODC استازي مارکن کولن د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل په افغانستان کې ډیری نشئی مواد استخباراتي معلوماتو له مخې نیول کیږي. یوازې په سلو کې 15 د کشفي وسایلو له لارې موندل کیږي. له همدې امله په افغانستان کې روزل سوو سپیو ته ډېر اړتیا لیدل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په ننګرهار ولایت کې د پارکونو او میله ځایونو موضوع ته راځو. معتادینو د جلال آباد ښار په پارکونو او میله ځایونو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي معتادین دوی ته مزاحمت کوي، موبایلونه، د لوبو سامانونه او نور وسایل زنجغلا کوي. دوی وایي معتادین نه یوازې دا چې دوی ته مزاحمت کوي، بلکې د پارکونو او میله ځایونو چمنونو، ونو، ګلانو او کټارو ته هم تاوان رسوي. په دې اړه به زموږ همکار سهارګل امیرزی راپور واورو.
د جلال آباد ښار د لوبو او تفریح ځایونه د معتادینو د راټولېدو په سیمو واوښتي چې اوس خلک دغو سیمو ته په ډاډه زړه نشي ورتلی، ځکه چې معتادین مزاحمت کوي او وسایل غلا کوي. د جلال آباد ښاریان وایي د لوبو ځایونو، باغونو او تفریح ځایونو ته ډیری ځوانان د ساتیرۍ، ورزش او مطالعې لپاره ورځي، خو په دې ځایونو کې نه یوازې دا چې معتادین ورته مزاحمت کوي، بلکې د دغو سیمو چمنونو، بوټو او کټارو ته هم زیان اړوي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبدالله او بلال بدلون وایي دلته معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، باید چې له ښاره ټول او درملنه وشي.
بلال بدلون دے کامیا والا سوال ہے، اسی دن کے ماں راغر ہم دل تر سپورٹ دے پارا چے داخل تمرینات دل تو کو سپورٹ کو خو وسیان دای چے دل تو استخبل لباس او داخل کم بوٹان او چپلک کی دا اس چیر تا کی رزق چے دل خود سپورٹ مینان او دا متعلمین نا دا پوڑریان او نشیان ډیر دی او یو ټبل ستون دے خلق ته پیدا کړي او خلق ته تشویش نه پیدا کړي دی چے خپل لباس په کم دے کی دی، خپل سپورٹ سامان په کم دے کی دی، زکه چے کی دی غسل او لب دی معمولی استازه نه خوشو دی راضی دار شر شه د نوړي.
د جلال آباد خاریان وایي چې د معتادینو ډیرښت اندېښمن کړي دي، خو که پاملرنه ورته ونه شي نو ډیری نور ځوانان به هم نشو ته مخه کړي. د ننګرهار د خاروالي ریاست د تنظیفاتو او شنو ځایونو د ساتنې امیر حضرت علي اغا ازادي راډیو ته وویل شنو سیمو، باغونو او پارکونو ته د معتادینو د ورتلو مخه یې تر واحد نیولې، خو د دوی مسؤلیت یوازې د تفریح ځایونو، باغونو او شنو سیمو پالنه او خړوبول دي.
ته په باغونو کې خایچ په سرک په واټونو کې په ګلدانونو کې روغ دي کسان پراته دي او ټوله اداره په خبره ده ولایتي اداره په خبره ده پات شو دي مو مسولیت د باغ د سرسبزي او د باغ د صفایي ده زمو پرسونل الته توظیف ده واغه د پرسونل د چاغه ټوپک لري او نه کوتک لري اما غا دیونو ساتنه او دغه خړوبون او د کارونه کوي څو څوار مو دا موضوع د امنیت قمندانې سره هم شریکه کړي ده هغه په خپل وار سره په کراتو کراتو اجرات کړي دي د غباغونه خالی کړي دي د دې لپاره باید یو اساسي حل لار پیدا شي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست په وینا دوی د معتادینو د درملنې لپاره درې لوی روغتیایي مرکزونه لري چې یوې د لویانو دوهم د ماشومانو او درېمې د خزینه معتادینو لپاره ځانګړی شوی دی د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کورنۍ لغړو مدني فعالانو او ځوانانو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او خلکو ته د نشي موادو د استعمال د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړي
د ځوانانو توجه ډیره زیاته پکار ده په دې برخه کې د مدني ټولنو د فرهنګي ټولنو د کورنۍ او د مشرانو او د کلو د مشرانو خصوصا د مالوین صاحبانو او د ملای امامانو چې په دې برخه کې د خلکو ذهن ته د مخدره موادو د اضرارو د دې د منفي تاثیراتو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکړي تر څو پوری هغه عمومي تعداد او کچه د دې کم شي او د نورو خلکو د احتیاط مخنیوی وشي په دې برخه کې د نورو ارګانونو همکاري ډیره زیاته ضرور ده د مریضانو په ټولولو کې هم امنیتی ادارې او هم د ولایت مقامونو سره ډیره زیاته مرسته کوي مننه ترې کوو او د دوی دغه مرسته او دغه همکاري دوامدار مونږ ته پکار ده او باید دوامدار اوساتي
د یادونې وړ ده چې د جلال آباد ښار په روغتیایي مرکزونو کې زاړه معتادین د 45 ورځو لپاره او ځوان معتادین تر شپږو میاشتو پورې بستر کیږي
درنو اوریدونکو تاسو زموږ د همکار ساره ګل امیرزی راپور اوریده
له نشي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته دی عدلي او قضایي ارګانونه څنګه دی راغلي
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري تر خامخه قاچاګبر دی تر ځکه کارخانه موجوده وي
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي
تاسی ازادي رادیو او رش پر مزنی سپو سر بیره یه په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي اوس د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست فعالیتونو ته راځو د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې دوی هڅه کوي هغه لیرې پرتو سیمو ته هم صحیح خدمات ورسوي چې هلته دا ډول خدمات نسته د دې ریاست چارواکي زیاتوي چې دا مهال ټولو محتاجینو ته صحیح خدمات نه رسیږي دا چې د عامې روغتیا وزارت د محتاجینو د درملنې لپاره څومره امکانات لري د دوی خدمات څومره موثر دي او ځینې محتاجین ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست له مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې د نشي موادو د غوښتنې او محتاجینو د شمیر په اړه ولې سروې نه ده سوې
یوازنی سروې چې موږ لرو تقریبا 15 کال مخکې سوې ده په افغانستان کې دا سروې شي چې تقریبا په افغانستان کې 2 تر 2.5 میلیون کسان نشي توکو استعمالوي ولی په دې 2 تر 2.5 میلیون کسان تقریبا 3 تر 5 لک دوی روغ دو کسان دي د معتاد عملا مریض دي او ضرورت د تداوی لري
د څه ویل کې چې تقریبا 2.5 میلیون کسان معتاد په افغانستان کې دي آیا دا ارقام دقیق دی که نورم دي سوی دي معتادی
دا هغه سروي په حساب تقریبا موږ ذریب هم اضافه کړی د هر کال 0.5% دا 15 لک چې موږ تخمین لرو دا رښتیا دی په افغانستان تقریبا تخمین داده چې 15 لک کسان انشه توکه معتاد دي
ځینې معتادین د بېوزلو معتادین بې سرپناه معتادین دوی تداوي کېږي او بیرته نشه یي مواد ته مخه کوي د دې علت په څه کې دی چې دوی بیرته نشه یي مواد ته ځي او تداوي ته دوی آماده کېږي نه
د نشه یي توکو معتادینو دپاره موږ حداقل 1.5 میاشت مدت لرو چې دا پدې داره مکمل دوی تداوي کېږي ولی په اجتماع او مشکلات ډیر دي اجتماعي مشکلات اقتصادي مشکلات او د سرسیل نشي توکو آسان دي معتادین دپاره پدی خاطر ریلپس ریت یا برگشت ریت په افغانستان د نور ممالک چې مقایسه موږ وکړو په افغانستان کې یو لږ زیاتر دی.
ځینې متخصصین وایي چې دا اوسنۍ درملنه شیوه چې ده دا چندان مؤثره نه ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی چې کومه نوې شیوه ستا چې تاسو هغې نه ګټه پورته کوي او د معتدین په درملنه کې ورنه کار واخلئ؟
په ټول دنیا کې په معتدینو په بخش کې درې رقم خدمات عرضه کېږي، یو یې میډیکل خدمات دی، یو یې رواني او یو اجتماعي. موږ درې واره د ستانډردونو په اساس کوو په افغانستان کې، ولی کیفیت د عرضه خدمات غواړي چې د ورځ په ورځ باید بهتر سي. نوی مدلونه، نوی شیوه چې په ټول دنیا کې په نورو ممالک کې آزمایش کیږي او نتیجه شده، موږ غواړو چې په افغانستان دا تطبیق شي. مدیکیشن اسیست تراپی دی، یعنی موږ د دوا یا دوامدار دوا دوی تورکو لکه میتادون او بوپرونورفین چې دا نور ممالک بهتر نتیجه ورکړي، دا په افغانستان کې موږ آزمایش وکړو چې څنګه کیږي.
کابل او ځینې ولایتونو کې د معتدین ګڼګونه ډېر دي، ولې دغه معتدین چې زرګونه دي نه ټولېږي او تداوی ته دوی نه حاصلېږي؟
په کابل چې یو مثال ورکو، موږ د زر مریضو چې د خپل کورنۍ جلسه وي ده موږ ظرفیت لرو، ولې په ښار کې تقریبا زموږ سروې دا شی چې اته تر 12,000 کسان بی سرپناه دی چې هم معتاد هم بی سرپناه، یعنی زموږ ظرفیت لږ دی د هغه په مقایسه کې. په دې خاطر دا په بازار نه کمیږي، داسې نه معلومیږي زموږ فعالیتونه زموږ یعنی بی ترسه. دوم علت دا دی چې دا کسان موږ تداوی کوو، 80% بیرته ځي ریلپس کوي.
داسې ویل کېږي چې تاسو 15 مرکز لري په افغانستان کې بغیر له نورستان او روزګان ولایت څخه، دغه مرکزونه تاسو د معتدین له مقایسې سره د کفایت کوي که نه کوي؟
زموږ محاسبه دا شی چې د 100 نفر چې تقاضا د تداوی لري تقریبا موږ 11 کسان د پاره موږ ظرفیت لرو. په دې خاطر زموږ دا 15 مرکز یوازې 11% معتادین چې غواړي چې تداوی وسي زموږ ظرفیت 11% دی.
د متخصصینو په برخه کې مشکلات شته په مراکز کې، دا اساسي چې دی کمبود د متخصصینو د تداوی په برخه کې. تاسو دې ته کوم برنامه لري چې د دې ظرفیت ډیر شي او تاسو متخصص کسان استخدام کړئ په ریاست کې؟
په ټول 30 مراکزو کې موږ د کمبود د متخصصین لرو. موږ په دې لپاره یو بل استراتیجی تطبیقو چې دکتر د طب چې متخصص هم نه وي، موږ مقرره او دوی ته یو آموزش ورکو چې دا څنګه د یو معتاد تداوی سره کم دی. تقریبا د یو کلن برنامه آموزشی برنامه دی چې موږ تقریبا په دې 15 کال مخکې 1,500 کسان ته موږ ترنینګ ورکړی دی.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن درې مشپه ده چې سلام کور ته نه دی راغلی، میرمن او کوچنی لور یې وږې تږې ناستې. په دې وخت کې له نږدې کوټې څخه یو ناشنا آواز راځي. د سلام میرمن او لور یې ډېره ورخطا کیږي. دوی نه پوهیږي چې دا به د چا آواز وي. دا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی، دا د چا آواز دی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا کله راشي؟ نن څومره ورځ چې کور ته نه دی راغلی.
نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟ په کور کې نه یوه افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ.
نو موږ به ماښام څه شی خورو؟
چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟
مورې زه ډېره وږې یم.
دا
دې د پلار آواز نه دی؟
زه چیرې یم؟ دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا دی دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي. څه شی د بوسو له کوټې څخه؟
هو د بوسو له کوټې څخه یې آواز راځي.
خدایا فضل وکړي دلته چې ورشو. لورې ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم.
راکه. اوهو مور، دا خو بابا دی.
وا سړیه، ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زموږ کور دی. دا د بوسو کوټه ده.
څه شی د بوسو کوټه؟ زموږ کور؟
هو بابا، دا زموږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو. ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې.
بابا مونږ ډېر اندېښنه درلوده. موږ وای په تا د خدای نه کوي څه شوی نه وي.
وا سړیه، په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی درې ورځې؟ زه درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي په خاوند مې څه شوي دي.
یارانو نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تېره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو.
په مخه دې ښه باداره.
مخه دې ښه باداره.
بس اوس پوسم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وا سړیه، بیا چیرې ځې؟
بابا چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم.
چرسان چاغې چوغه کې ډنګر مایان چې پر موږ لګېږي ودې خوایېږي.
حجم الله دی سلام جان، بیرته راغی.
سالاره تام عجیبې خبرې کوي. ولې به نه راځي؟ څوک چې یو ځل دا د زمري نوک ووهي بیا به راځي، بیا به راځي، خامخا به راځي.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
راځه سلام جانه، چیلم مو همدا اوس تازه سر کړ.
بس تا نصیب پکې شوی ور. راځه راځه، پر دې دی راځه زورهوره.
بس تاسې ته دې مبارک وي، زه نور چرس نه څکم.
نو چې نه څکوې بیا ولې راغلې؟
د دې لپاره راغلم چې تاسې خبر کړم چې زه نور چرس نه څکم.
نو خبرولو ته څه ضرورت دی؟ خو مې څکوه.
د دې لپاره راغلم چې ستاسې سره هم خدای پاماني وکم.
ولې چیرې ځې چې خدای پاماني راسره کوې؟
نه چیرې نه ځم، اصل خبره دا ده چې بیا ستاسې سره نه وینم.
نو خو چرس به پرېږدي؟ موږ خو به نه پرېږدي زورهوره، دا څه خبره ده؟
تاسې او چرس دواړه پرېږدم.
نو موږ ولې پرېږدي نازوانه؟
ښه وایې. نو موږ څه بد در رسولي؟
ستاسې بد دغه دي چې زه ستاسو له لاسه چرسي شوم.
دا یې لا بله.
متل دی وایي چې اوسې په خوی به د هغو سې، تر څو چې ستاسې انډیوالي مې پرېښي نه وي چرس نشم پرېښولی.
خیر دی که نور چرس نه څکوې، خو کله کله د یارانو احوال خو اخله وزورهوره.
نه هیڅ احوال مو نه اخلم، نه مو مړی او ژوندي ته درځم او نه به راځئ. مزدور سړی یم، چې لاس مې ودرېد خلمی و دریده ستاسی سرناسته ما تیواز شر رسوی و بس نور د خپل بچانو لپاره حلال روزی گتم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو